مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نوو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه تمه کرکتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ نظرکشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډې ګډونوالو ته
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه یاده په غیره په ګوته کوي. دوم دغه توکو د نامعلوم معرفونه راته روشانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روشانه کوي. دم دغه توکو د شوالې او بدواله را پیژنې شو برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکې روشانه کړي، سپراتلونکي په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځانو ژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سوې سټیکر کتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده د سیاغه د شو بد اثر په تفیق پوهوي. په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوا یې پوهولی شي. د کرکتن کې له خوا زر د اثر هدف او غایه ته متوجه کېدل شي.
کرکتن کې د نقدي اصول له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي بيستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب مننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا وایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لرسوس راخلی دی. پایلې شتل وسل لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی، خو تصویرونه یې تیربیر راغلی دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلې راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پانتون د شبو او د بیاټو د پنځي استاد شغلی اسمن په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي. لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده، چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې معلوم مور نه د ځان په بابا ورېدی و، چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو، او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی، هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته، او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړی. دغه دواړه برخې په دې کې رنګاړل شوی دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی، او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، دا چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکل دی. یعنی تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملا بانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کڅرنګ؟
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم، چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي، او مور مې کوم حالات را ته بیانې. نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلی پیلی دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو په باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاسو غلي، چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو. هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي، او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده، خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او غلی کی، غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي، او غدي خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي. همداسې ده.
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په مشوم باندې راکابل کیږي، او هیڅ کله به هیر نشي. د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوند دی نو دا 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 وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړی باندې بیرته انځوروي او خوګلنه کې شاملوي
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډیره عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکی چې دی د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پوله دواړه لري یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو غزو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به کېږي راکېږي یعنی یو مقید دغه دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفزا راشدر شو او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه به کې راپرسره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا وایل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده لشي خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه یعنی کار نیټه به ورکه په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره حالت لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هغه لستون کې ته ستاله یو کس سره غا صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چاغنه د پاند او پاند واخلي د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو حداله چې یو تاریخي شیبه په کې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن نیټه ته ضرورت دی دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اتوبیوګرافي د چ نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو د خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او هغه ماته ستوول چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډیر نو ورته کیږي خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه الټم یوازې زما کرکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې وای نه ده بل څه خو یعنی بل څوک به پکې ډیر شامل نه دی مثلا مور راته وای چې ته دغه سی وی دغه سی وی یعنی و خبره راته کوي هغه راته یادي هغه صحنه راته یادي خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه یعنی د خاطرو نه مسته نشو یعنی اورنګ نه اورنګ پکې شتا خو د خاطر لیکنې هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقې بیا نه تطبیقېږي به
اسمن سه د پاپولی راوخل کتاب کې پایلا او پایشته یعنی مطلب می داد چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او تبي خبره ده خو همدغه یو کس دی تاسو یاستي لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایلا او پایل لري
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخکیږي او کوم شی به چې پیټیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي دا د مولا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړل ته مقید شوې ده خبره یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شی به یا دغه اتوبیوګرافي هغه لمړنۍ ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطري ځانګړنه هم ده چې پایله او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شبهات سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه تنه مکلف پینې چې وایخې، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم. دا شیان ته پکې ویلی شي
کنه؟
وبښه هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکې.
وبښه بیا هم د زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمایي وقازي بیان دی کنه، البته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه ده شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غېده په کار په خاطر کې شته. البته یوازې خپل ځان باندې کول نه دی په خاطر کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطر کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
لا شغل اسمن څخه په مننه په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شورو او رازونو سره آشنا کیږي. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبي څخه تجربه ترلاسه کیږي. پورتوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوې برخه خبرې شو. په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې لتیری زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا خپل استرن کې شېری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شېری ټولګه پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده، یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېر نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبی او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخی هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دی چې کله به غنی خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو، نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړې. زما شیرونه ټول همدانه دي، زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلی سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لا ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزي یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شان ته هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شان ته هر سړی مجبور، د هر خولي په پفو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کوي. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 140 هیوادونو کې په څه باندې 100 شهرونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 21 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
او د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه غریب مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او د ستر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري کسو کتن کې اتن کې کسو شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي. خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدل. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې پکار دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی رادیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا دے علی تو رانگے باز زرزری چپنا دے علی سے میں نہ الکتورال میں باز زری چپل